د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ټوچ پیسې نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص وه یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسایده سودا پیسې درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویرې خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل رول می په موټر کې د استیفا پیسې کیږي.
موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موش په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطلب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر سمخ کې په موکړې د دې سات خبرونو ته د همدې خبرونو سرټکی د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلی او د اسرایل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هرو لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلې کوي. ښاغلي فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نوی کیږي، سیستمونه مو بندیږي د اوسو وخت لپاره، کیدای شي پروسه بیا وځنډیږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تیره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي د شاوخوا 80,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پا پرون د دې هیواد د پوز ل رادیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونه ورسره له هغه وکړه چې امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریه حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حمله تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې سارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوز او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللې دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال تر سره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبې خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤول دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو یې افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولې دي. امنیستی انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستی انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډیره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری راسره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو، له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغاني بازارونه ټولی سي.
کاغلی حضرت زی دغراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن افغانستان پر طول جغرافیه کی بر هر بحرانی کرنسی راق و وقت ممنوع ده. طول امنیتی ادارو او والی صاحبانو تا دند سپرل کیجی چی ده دی پریقی ده عملی کی دو لپاره هر یو خپل مسئولیتون پرزای کری.
خاغلی حنیفی ده غراز ویل چی ده هغو کسانو پر ولانده بچه دالر احتکار کوی یا بحر تا قاچاق کوی جدی اقدام وشی. نموری زیاده کرا چه ده کسان به ملی خائنین وشمیرل شي او د ملی خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانۍ سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین محل 115 ته ورسیده خو مازدیګر محل افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په محل افغانۍ پیاوړې شوه او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړې چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره تنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، چمیش او جوش او انځر او شکر پاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سش کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دا دی چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو مشمر ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لار توچ پیسې نسته، چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره بیا پیسې درکو هغه معلوم نه دي نو چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې بې خونده سودا سره روان دي.
د حاجی عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت له کبله دوی پوروړي دي او که ستونزه هواره نسي نو میوه له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خرابه سي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه ده چې په توره سمه کړي چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده. زموږ مالونه دلته دا چې په دا ګودامو کې هر څه هغوی مفاته ده د دوو زرو کالو څخه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده خراب شوي هم دي زیاتره هغه راته پاتې دي او دا نوې چې راځي هغه کمه ده. دلې په ملک کې دوکانداران بوډي د بان ته کمه وځي وجه دا ده چې زموږ د حکومتو د وجې څخه زموږ ته دا لیول د تجارت نه دي برابر کړي چې هغه بیا بان ته ووځي. زموږ ملک زموږ ولایت ګر پر داغه باندې ولاړ دي پر دا میوه باندې چې زموږ میوې نه خرڅېږي زموږ ګر د پل.
بعد امینزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسي دغه هیوادونو ته له کندهاره د شپې تزر 2.8 وچ میوه د 190 میلیونو ډالر په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به هم لوړ ده. د کندهار د سوداګری خونی امرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونه بولی.
او د افغانستان په پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول انداز سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم انداز سره کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې د انځر ځینرانی سي او هغه په ډیر کم انداز پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوس هم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې را نقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړې. په کندز کې هغه شمیر کاروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته پسې راځي د دغه لسخنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه ته وخت فصل پورې 8 منه فصل کوي خامخا دا ماري فصل کوي هغه به ته غټواله پورې ده داسې چې غټې ش ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هر درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس هلته یې خرڅوو و یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو کچیرته من سره زراعت او من حمایتو کې کېده چې موږ د باغون توسط ورک نورم ډیر شي موږ وای نورم لې شي تر اوسه پورې د بخشې توجه نه کړې سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او اوس مهال دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیارچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي د ولس د څه جواب ورکوي ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي بېروزګاري ډېرېږي خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کېږي څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو اواز چې کوو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینو نه هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی چې غم نه خوري او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی
السلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته د سوري ځانان یم مسلمان ولایت څخه زه یو څنګ د خپلانا مدني څخه یم چې یو څنګ د هیواد د تیر روزنې سره چې موږ نه شته خلاصه د تیر حکومت لاسه زه د اوسنۍ حکومت نه شوړی څخه د قضا پان چې موږ ماشینه دي حتی چې سکیر جوړ کړی یو ځان د بل څه د استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ویل چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت مو څه خلاص څه څه کله پان چې موږ نه څه څه
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سدنکم زم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو ایا دغه د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي دلګي مشران دي معز مشران دي د څلور څلور نکای ول کړی دي البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر د حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي د اجتماع ویلې خړل مجاهدین ته روا دي حکومت ته روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل دی په 1500 دی په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه ایا دا دې تجایز دي د سره ولې حساب نکي د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کیږي ایا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته مشتجاله راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نشي خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې چې دا ما پیغام نشر شي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه ته چې اجمل انت چمتو کړي
له برتانیې خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیاي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده ورسپانې وایي د افغانستان روغتیاي سیستم پر طالبانو د بندیزونو لکبل د نړیدو لګواخ سره مخ دی ځکه د ګاردین په وینا روغتیاي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیاي کارکونکو خپل تنخواګان نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتیاي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځنی سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده نو موري په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غوښتنه کړې ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټوله افغانستان کې چې دا محل سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي پلیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوه لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړی د پاول شپیګل پوینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درک وړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږیدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په موږ د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د دې هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیې یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکوونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوست کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او سره ویل کل چې معلمانو صاحبانو تاسو ردی سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را کاغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخی وهی او ټکی موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمن لشرګا د امنیتي ملي لومړی هم او زیاتی به بل رول می دستی بل دکان د خیږي په موټر کې دستی په پیسې کېږي هغه په بازار کې سوې چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی او زی مخته د خیږي د نن کې د موټر ته درې چې د قسم پر چی شرا واستې بار دی او جواب کوي چې د پموش په صفحت فیسبوک کې تبلیغات کوي
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اس هلته چې ورزم از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ځله مر سره سو یو چې بیخي په هیڅ کتاب کې نو راو چې فازه ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول د کندغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او په ولو ټکول شهید کړی او بیا روته لاستړلې غرزولې
څوک وهل شوی څوک وخل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې وکارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه له یو شمیر فیسبوک پانو ما ته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چې کوم زنه شم کولای ته طالبانو پاړه سوالی کم
بوک ما چیز نشته کنه ملحه طالبو
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي سي خوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي اوس هر څوک یې مګ لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټوئیټر وو چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخولې نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبليږي څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتلونکی لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي او اوریدونکي
د
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادی رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استازی وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی اوزی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غازی سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دی دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وار یې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د عزی د 15 کسو وجبو تلویزی پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نو واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحرانوم دی افغانان د لوی سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړی دی نیمه لا پاتې ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړی دی یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا اندر وسط په دسلور مې شکی دا یو مرسته کړی ده هغه په څلور واري ورکړی ده. نو زما دا څنګه دی ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کلی مشران دي وټاکل سي ور کول سي. دا رکنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مرکراړی کني ولې ګرځ روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دي نه پوهیږي څه وکړو. اول انداز موږ په ساحه کې څه وکړو یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام. پاتې سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګړو له سره نشم کولای چې خپل ځای او نوم وښایم. تیر حکومت نشکم زخمین او معیبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم. په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته د داوی پیداوي وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتون ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شتوالي لري. دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوې دښمنۍ د دین دا پاکستان غلام دی کسبلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپینه راولې هغه به وی چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا د فاره. پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطان تا خپل خځې ولی نه هغه کولې خپل خځې دی ولی نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. روره زمانم فتح خان دی هلمند ولایت خبر کوم. هم دا شکایت من دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان جنو نو ما چې دا هلمند ته مې ریښت ډیر څه سره دخل غو سره دا چې بد چلن کیږي د ریا کې صحیح سره مو سره نو سره سلاسي د هټه ډاکټران څخه کوي کی.
السلام علیکم، په خیر شت شب خیر خیرات او زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او شي خوشاله او شي مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړي، موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپی را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي، موږ په غاړه باندې یاد دي ډیر ستړي سره مخې
دلمند ولایت کده کده ولسوالۍ سید احمد می اړه کدر سره نیولې ده. د غزما ژغل غړو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یاد خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د ښه ورته واشي خلک به جوړ او راغه ګنج و د غاده دې نه کل کی و. سلام
سلام او احترام در از ازادي او کارپون کو ته ټول ته قبول کړی زاد ولوی دی من د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دا ته دې ته نیږي چې یاد دې خلکو د لیدنګ د لاینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرران کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرران کې سړي د ټاټونو تر کاشت روان دي روز مره روان دي ته دې ته نیږي چې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دا ورته وایي چې یو کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مور کوي. کدی دا په پنجاب باندې خرڅ کړی دی، دا افغانستان خپل خاورې خرڅ کړی دی.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکړي دا ټول غزر زواله و دوی و درې تسکيله جوړې کړې دي په نامه عباسي بسټه دي وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېدې او غریب چکن کې وکړي په کله کې وکړي دا لاندې هغه شي خو غریبان پاتې دي. بایا نګر دا کړ بایا نګر چکن کړ ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړ نو غریبان هم پاتې دي ګرځا.
مخدر یشوا سلام کندهار ولایت دونی نایس خدای بازار د سیس خدای په پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب خدای هیلو مې د چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د مل احمد خون پند ولان کې دا وکړي رجن خلک په نن وتیلې د بشي چې ولار دي هغه رجن کې مشغولي وسی په فدار رجن کې یا د امارات په توګه باندې شکري ولایت کفي مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخو وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کول او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ مشران حالت مونږ کې منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسښته پیسې په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډینکو کمپنی کې مونږ کار کول او زمونږ حسابي دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کې مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
نن ولایت د کډیشیدو ولسوالۍ د تر پاړی کې ساده‌لایم د ځناور جوړ مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت ادارې شته ډیره پښه د ادارې د کډیشیدو ولسوالۍ د کډیشیدو بازار نه دی علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د تنزو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټ په خپل بازار کې دي او نه دا اډر نه کل کې نه دا باندې نه یا ګندر نه کل کې نه د مسرو اډر نه کل کې مسلمانان سبا کړو خو درود تلور د شخصي ګټو د فارو سلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې من شرکړه او تاسو ته نه شرکړه پیغام ویلو زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د بخاني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غصب کړی صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زمونږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زمونږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي، او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړئ چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالمن او مظلومن. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زمونږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مونږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي، او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی، او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د دې زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په ډېر تعصب باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپول ګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بدې فارنسه نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سره نه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي، خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه، د یو ولسي وګړي په حیث، چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي، چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په قاشود ولزاد رامن په قاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک کوم، په قاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي، چې هغه ته عبدالرامن دی چې د جباخان سره په قاشود ولسوالۍ کې وم، چې وایي یو طالب دلاس د کندهار کې هرات کم مسلک کې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان روډیم نه وو، دا په هزار نه راغله. هیله کوم که هغه طالبان ما زغه زما څه دي زما لمبر دي چې کوم څه ده نو ته دې پاتون چې سپر اویا او اویا شپږویش یا څل شپږ پندستان لمبارده که ما زغه طالب ورو ما دغه ضروري چې تاسو سره ونځي وو دا چې دغه بغیر ما شوم باندې طالبان من کړی دی.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلې وي، او استادې د غستونځ هم هوار شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بند پاتشوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیره 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي، چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګرانانو ټول شمېر سریو سراتیا پوری رسی اس محالا پوری من سراحل دول مرستان نا دا ہند حکمت دلوری شوی اور نا دا افغانستان دا نوی نظام دلوری شوی دا البتہ منگا پا کراتو کراتو دا ہند حکمت کا غختنا کردی اگوی زمان حالات پولستر بولی دلی دریزہ لیں گو لاریونو نا کردی زمان دا لاریونو نو مخنیوائی ہم کردی من سراحل جیسو خشنت تک ہم پولیس وی کارا خیز پہ منگ پہ پتا دنگا کم رویلی چی تاسو خل سفارت لرے یو خل سفارت مراجعہ ہو کے وگوی تا مشکلات حل کی منگ دا سفارت تک پا کراتو کراتو غختنا کردی اگوی ویلی چی منگا مختی تاسو تا مسئولو زکر چی پا نظام و آگیا نظام منگ تا پوٹ کولو کے مائی نمائی کولی اس آگا نظام دا منگا تل ہے منگا ہم بیشتر نوشتیو او تاسو سرحز دول مرس تا منگ نشو کولے تاسو پخپلا هر څه کولای شي د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلي زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولای دا غوي جواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوي امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظام نه د پاره زمونږ سر کا خطرہ تھا افغانستان کی نڑے والے میڈیا کی یہ راپور بخن نڑے وال سزمان دلوری پوچھے ہوئے تھے کی راگلی تھی لسل زیاد افغان نظامیان چپ افغانستان کے اسے تو وطانی نو سر کڑے تو سنی نوی نظام للوری لوکو رویش دلشیوی دے بے درہ کشیوی یا وہ جلشیوی دی جیسا دن مندل شیوی دا ډیر کم ارقام دي چې دا غي سازمان اور تلاش رسی پر پیدا کړي دا په خرابو خرابو رضی فزیات دي کوم دی لږ زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورې
دا د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه دا راپور طالبانو رات کې تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنې چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي د طالبانو لراته ګرسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي دا هغه نور ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي د کورنۍ وستل شوي یا بندیان شوي زیاتره شکنجه شوي د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه شوي دي ولې تاسو د کورنۍ غړي په نظام کې یو ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسیږي ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو د هرې پیښې نه مونږ ته خبر راکوي مونږ ته ډېر زیات معلومات دي چې په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره
بلې او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې ستاسو د دوی دروازې مور ور ټکولې دي دوی سوای درته
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوي دلته تاسو سفارت چې د افغانستان حکومت نمائندګي کوي نو هر څوک مونږ ته وایي هر اداره مونږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي او زمونږ سفارت نو مونږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وجې په تاسو سره نه کېږي او تاسو مونږ ته مه راځئ مونږ د وجې په تاسو سره نه کېږي مونږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او مونږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو مونږ خپل افغانستان ته نه شو تللی مونږ خپله په مشکلاتو کې استو تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نه شو کولی هر ځل یې مونږ ته جواب منفي دی او داسې څه یې مونږ سره نه دي کړي چې مونږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به مونږ سره پاینده کې مرسته وکړي
او دغه یو سل اتیا شاوخوا کسان پخوانی افسران او د پوز مسولین چې په هند کې بند پاتې دي د دوی اوس مهال وضعیت څنګه ده چیرته اوسئ تاسو یو ځای کې سره اوسئ کوم هوټل کې اوسئ کمپونو کې اوسئ
دغه یو سل اتیا نفر چې دا په اکثر ایک ڈیلی خار کی اسی کی نظام اکاڈمی مختلف اکاڈمی تراغ لیول زیاد شمیری فارغ شوی دی تول دی دریو میاشتو تول پیرو دستری دریو میاشتو کی دوی تول دی ڈیلی پر خار کی دی یو دی پیر شنطر پینزه سالویخ نفر پوری دا دوی پر آغت لا پاتی دوی پر اکاڈمیو کی دی او دا پاتی بر خطول پر ڈیلی کی دی پر کرایا و ساخونو کی اسی کی هر شا و ساخونو کرایا کری دی او بیرسخت مشکلاتو کی سره مخامخ دي
د ستونزې د اوریدو لپاره اوس وای چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري الته سفارت مو غږ نه اوري د هند حکومت مو غږ نه اوري څه فکر کوي ستاسو په نظر د حل لار څه ده
د اوس لپاره د ټول مشکلات او حل لار دا بولي چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او حامیو او دوی په هر برخه کې حمایه کوي او د غنډو ته حوالات ورسره هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات او وی لا افغانستان وېستي او موږ هم په هغه نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هم څه خبر کال ته نشو تللی امریکا یو ځینی مرجع ده چې هغه کولای شي زمونږ سره مرسته وکړي موږ له هند څخه یو ترینګړي هواد ته وګاځي
په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې ل دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو الله ماشي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211